السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه صفي ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې ازادي رادیوي مجله خبريږي خو تر هغه مخکې د خبرونو راپورونو وخت شته مهمه مسله دا ده چې په زابل کې بیګا ترافیکی پیښه شوې څوارلس کسان مړ شوي او شپږ نور ټپیان دي دا تر خبرونو وروسته مهم خبرونو سر ټکی په زابل کې ترافیکی پیښې څوارلس کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي او موسکو د روسیې په جنوب کې خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي پوره خبرونه په زابل کې د یوې ترافیکی پیښې له امله څوارلس کسان مړه شوي دي پیښه تېر ماښام د کابل کندهار پر لویه لار د زابل له جلدک سیمې سره شوې ده ویل کېږي چې مارسیډیز مسافر وړونکی موټر له یو لوی بار وړونکي موټر ټیلري سره ټکر شوی دی د زابل ولایتي روغتون چارواکو ویلي دي چې د ځینو ټاپیانو روغتیایي وضع ښه نه ده اخوا د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې وژل شوي ټول د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د هلمند ولایت د مزدورۍ په موخه تللي وو او د اختر د رخصتۍ لپاره بیرته د راتګ په مهال زابل ولایت کې دغه پیښه پرې شوې ده ښاغلي امرخیل ویلي دي چې د زابل له والي سره په ټلیفون خبرې کړې او د ټپیانو د روغتیایي وضع په اړه باندې له هغه سره بحث کړی دی هغه همدارنګه سپارښتنه کړې چې ټپیانو ته باید ښه رسیدنه وشي د امریکا پاوز په پام کې لري د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنیت مکنزي پرون پنجشنبې د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل دغه تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د ایستلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر 13 بشپړ شي په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي اوس مهال د امریکا 2500 د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل محمد حنیف اتمر بل شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسلو بحث وکړي
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده په دې غونډه کې د درې مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د درې وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي
ټاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 14 په استانبول کې یوه مهمه غونډه جوړه شي خو دا غونډه وروسته له هغه لاغوه شوه چې طالبانو پکې له ګډون څخه ډډه وکړه ترکي چارواکو ویلي دي چې ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکړی د روغتیا وزارت ویان میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د کووید 19 ناروغۍ د پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري
د کرونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتونو کې تر اوسه پورې مثبت دي او د ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو
ښاغلی علیزی د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توپیر په اړه وویل چې د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی ازادي راديو ته غواګاست. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمې د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دغه تطبیقات د لسګونه جنگي کشتیو، سلګونه جنگي الوتکو او د زرګونه پلو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. له 2014 کال راوسته چې کریمیا د روسیې د خاورې برخه ګرځېدلې، بلتون پالی ځواکونه او اوکراینی سرتیری په جنگ اخته دي چې له 14,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. او د مدیترانی د بیړنیو مرستو رسونې ادارې ویلي دي چې د لیبیا په سواحلو کې د ډوبی شوې بیړۍ څخه هیڅ یو ژوندی نه دی پاتې. د راپورونو په اساس په بیړۍ کې 130 کسان ناستو چې ټولې ډوب شوي دي. د وایکینګ اوکیانوس د دولتي ادارې د همغږۍ مسؤل لویزا آلبر پرون ویلي دي چې هغوی د لیبیا له سواحلو د مرستې لپاره پیغام ترلاسه کړ خو په وخت ورونه رسېدل. ویل کېږي چې یوازې د 10 کسانو مړي له اوبو راایستل شوي دي. ازادي راډیو ته غوښتل چې څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، بیګا په زابل کې له جلدک سیمې سره چې د کابل کندهار په لوی لار د ترافیکي پیښه شوې ده. په پیښه کې د وروستیو راپورونو په اساس 14 کسان مړه شوي او 6 نور ټپیان دي. د همدغې مسلې د لا زیات جزئیاتو لپاره د زابل د والی ویاند ښاغلی ګل اسلام سیال سره په ټلیفون هم د اوس خبرې کوي. سیال صاحب، ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست. پیښه چیرته شوې ده؟ وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه سرامات می ومنئ. بدبختانه تیر ماخام د شاری صفا ولسوالۍ اړوند د جلدک په سیمه کې د مرسیډیز موټر چې مسافر پکې و د کندهار طرفه حرکت کړی او ټیلر موټر چې د کابل طرفه د کلا د طرفه کندهار په طرف تلو، د دوی تر منځ ټکر رامنځته شوی دی. او په دغه پیښه کې بیا هم بدبختانه چې 14 نفره شهیدان او همدارنګه 12 تنه نور ټپیان لرو. په دغه پیښه کې
دا خلک څوک و؟ له کوم ځایه راتلل چې دغه پیښه شوې؟
دوی د کندهار طرف حرکت کړی او کابل ته تلل. دوی ټول مسافر و، دوی سره کوچنیان او زنانه نه وي، ټول سړي و، لویان و او مسافر و، دوستار و، دوی غریبي او مزدوري بدل ته تللي و. دوی بېرته حرکت کړی او دوی تلل غوښتل کابل ته او خپل ولایت ته سفر وکړي. چې هلته په دې شاري صفا جلدک په سیمه کې دوی ټکر شوی او وروسته د ټکر نه بیا د ملکي شفاخانې او همدارنګه د عامې روغتیا ریاست د امبولانسونو په ذریعه باندې ټپیان او شهیدان انتقال شوي و. دلته په لومړیو کې د شهیدانو تعداد کم و، خو بدبختانه وروسته د ژورو ټکونو له امله دوی سا وکړه او دغه تعداد د نښو نه تر 14 پورې ورسېد.
د ټپیانو د رسېدنې په حساب باندې آیا کافي امکانات شته؟ دا خو 12 کسان ډیر زیات دي چې په یو دم په بد وضعیت کې ورسېږي. آیا کافي امکانات شته ډاډ ورکوي چې دوی به سمه درملنه وشي که څنګه؟
بله، امبولانسونه هماغه ځایه کې دومره امکانات و چې په عامه روغتیا ریاست او همدارنګه د زابل په ولایتي روغتون کې چې دوی انتقال کړل او دلته یې ورسوله. ځینې همدارنګه په ملکي موټر چې په دې لاره تېرېدل هغوی هم همکاري او کومک وکړ، دغه ټپیان او شهیدان یې دلته انتقال کړي وو. او پاتې نفرو 12 نفر چې ټپیان پاتې د دوی یو وضعیت ښه دی. انشاءالله ډاکټران ارزونه کړي چې ځینې بعد دوی د ټپونه تداوی دوی کولی شي.
ښاغلی سیال، تل انتقاد کېږي چې ډرایوران بې احتیاطه چلیږي، دا خو یو حقیقت دی. د دې تر څنګ د دغې ستونزې د حل لپاره آیا اقدامات هم کېږي؟ وخت په وخت کنټرول شته که څنګه؟ کیمرې که نه وي، آیا ځینې وختونه دغه د لارو پوستې دغه دوی څارنه کوي د موټرو په سرعت باندې یا د هغه موټر چې بې احتیاطه ځي که څنګه؟
بله، دلته د ترافیکو مدیریت او همدارنګه نورو مسؤلین په دې برخه کې کار کوي. دلته اصول او شرایط شته، د هغه تدبیر ځان پهول کېږي په دې لار باندې. بد بختانه چې دغه لاره د وسوالو طالبانو د خوانه ډېره په رحمانه ډول سره په ځای ځای باندې ماینونه پلچکونه او لاره زیاته تخریب شوې ده او خرابه شوې ده. نو یو علت د لارې د خراباري دام دی او د دغې ټټر البته عامل. او بل دا دی چې د ډریورانو بېاحتیاطي ده سره د دې چې چون ماښام و هر چا غوښتل چې وزي ته یو سیمې ته ځان ورسوي، نو د ډریورانو بېاحتیاطي هم د دې لامل شوی دی د ټټر.
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی ګل اسلام سیال د زابل د ولایت ویاند. و هم اوریدل چې هلته بیګا د کابل کندهار په لویه لار د زابل جلدک سیمې سره ټکر شوی دی چې د ښاغلی ګل اسلام سیال په خبره څوارلس کسان پکې وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. ټکر د مرسیډیز مسافروړونکي موټر او یو لوی باروړونکي موټر ټیلري ترمنځ شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قماندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینت مکنزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول شوی دي. جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 22مه د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوث ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي، څو که چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله د روسه پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړي. سو دا یقین تر لاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په جواب کې په ښکارا ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنی ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11مې نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د ده په وینا ګران دی. جنرال مکنزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی تکالی کولای شو په چه شی کوو
دغه شیبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادی رادیو ته غوږ است. اوس هم د ازادی رادیوی مجله د همایون هیواد په قربتوب خبريږي.
ازادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د ده په اثارو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسمل راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي.
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکارېږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومي انځورګرۍ کې پیغام ښه لېږدول کېدی شي.
یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی یې غواړي، داسې کار نه کړي چې دی یې ویني.
له کندهار او ننګرهار څخه دوه ښه خبرونه درته لرو چې که راسره پاتې شوی وابه یې ورئ. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 15مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانۍ ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالۍ ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله د افغان ادبي بهیر کې میدادي ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مو ویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وچ دا کتاب می د ناحق خلکو لاس ته ولېږې شدید او خلکو ته بیا ورکم دا زحمت ته پیسو بیې زه پر ځان تېر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعرانو ته نوي سندګانو د وجې خلکو.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو له ډلې یې کاش لمر زموږ کلیوال وای، د قهر مسکا، ښې نجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې یې د نومونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې له ورایه ښکاري.
یو خوږ ژبی شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د ده په اثارو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل. سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې، د ژوند ډېر ښه و، هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږدېدل افغانستان، هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه کوده او بیرته افغانستان ته راولېږدېده همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مطمئن یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي دوی به فدا محمد خواریکښ او د خواریکښ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوسته ادب پال انسان وو. د به همیش په ادبي بندارونو کې برخه اخستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهیر ده چې دغه ز خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهیر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو دبا مالی مرسته وکړله د نورو مرستو کټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه اخستله او یو ډیر دروند خویا نیک خلاق انسان وو. نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو روح دې شاد وي.
ښاغلی سالی د ارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثر هم شته دي چاپ شوي دي او یو تعداد اثر البته نه چاپ پاتې دي خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالی دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلي دي په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي دي او بل د قهر مسکا چې دا البته د خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی وو او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي او احمد شاملو او واسوی بختري څو شعرونه هم ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه د دې تر څنګ چې سپین شعرونه لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی وو.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم واده وکړي. یو دلیل د واده بیا زه در وښیم که په غزل کې هر څونه موږ واده وکړو موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولای ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی په اساس راځي او تقریبا د جهان شعري او ادبي او نوعتونه ټول سره یو ځای کیږي په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهانی ادبیاتو څخه برخمن سو هغه را وژباړو یا زموږ د دې ولوازي یا مشترکه ژبه پیدا کړو موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوی شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې. ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې. هیرې مې نغمې شوې ملایې لکاره وېستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یوه غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې سي په کار ونه هغه تیره وه. کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه. خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست. زه چې تر څو پرې خبرې لمه نو نشه تیره وه. او ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل. ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وژړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه. چېرته دا ستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان. چیر تا داستا خمار سترگ چیر تا من غریبان بس نو همداسه با دی خدای پاک را دا تیره و او دی خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو دی خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو پا دی غلار استا دی حسن قافل تیره و
بسمل سب نن سبا مو دیر شیرون نرازی ایلت یه صده
ولنو زو خودسی وایم اسی که دیسی شایری می دی پخواه پا نسبت دیر سوی خو آقا یا شیر دنه پایگم چاوی لگه مونگ پکال کی او غزل ولی کو یاران پدی که هم نخری رو باس نه د نخره گر او د نقادان د جاره هم نسخ پر ولی او بل زخ پل پدی اندیم کنه سه خوش شاعران زخت دیر دی زخ خشیر ولی کم بیایم نخ پر او مزه د دیر خشیر پسې دلم زکه سه شاعران دیر دی او هر سوک شاعر ده او هر سوک غاری مثلا نو ستایل سه خشیر وای نو کچیر زل سه او شیر نو وای مثلا دی هر چا خوخ نه او کچیر د سه شیر دی ما په وس کې نه یسه مثلا عرب کدونو کدونو پاتې سه نو د زپ د سه شیرونو باندې بخي وخت نه خراب او مثلا غار سوک لیکل سه بس دا مې ځان سره اوله ورځ نه سکه د شاعری میدان ته راغلم او سره د دې مثلا زه په وخانه که زه ګډه په مدرسه کې مدرسې ما دې مدرسې او د لفظ محتمم نه ما او چې خبره چې دې مې نه ګورې د سفیان سره په وخت په زما شوخي کوم نو زه به د سیو شیرم وایم چې هغه په دغه په دې باندې ورځي چې سره د دې ځای کې د بده شروع نه وای نه بعد یا بو سم شیر وای کنه او بیا دې بخینه وای
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډیر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه دې ما نظر ده کنه لکه څنګه سي مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي نو دې لپاره مطالعه پکار ده زما په اند نو څوک سي په دې باندې ځان پوهوي سي مثلا دا په دې باندې پوه سي سي دا ښه شعر ده او دا خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه التفسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران سه مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کیږي دلته خو په ځوان شریک کوم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېرې زیاته ده نه اول په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر سه مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا د ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حالي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره را ده هم کیږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډیر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني کنه شعرونه به شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده آسماني شاعري هم هغه مطلق خیالي شاعري ده که بدل څه کړي ده کنه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پات څه دغه زمینی شاعري کنه دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راون غاړي ځکه دا نه ده چې مثلا دای دي مثلا خلکو ته شعرونه وکړي او د ځوان سره د مطلق تړاو لري خیال نه یې پکې دي مثال مثلا زه درته وایم کنم مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره ده دنیا چې توخته دی با دا یو شعر ده زمینی شعر ده په اصطلاح خو لیکن په دې کې خیال نه شته دا یو شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې هم بېکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده که نه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
او دا به قسم کوي ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وکړه یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه نو هماغه جواب مو اوس هم ما ته راپدل کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکمه کیسې نه لیکمه چې زه باید کوشش وکړم چې یو ناول خبرې په یو وقته کې وکړم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم قطعه ده د فرخندې پر منار ما چې د دې فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه خو ما چې حالاتو ته وکتل دا وطن ده چې یو وطن ده چې دلته څوک د چا ملات چې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې خودل کیږي پیغه باندې سړی شکی یو کسی مظلومی برختیا شهید دی غیب کتنه سوک نه کوي او یا بل کسی اغه مثلا گرم هم یو واقعي شهید هم نه او خلق دغه نه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وای وای بیگاش په لشم سره جنگ کا و مرسو سحر نوم په کې خود پتنګ محبت دا سی و ټوک په ټولنه کې کیږي دا فرخنده را وخت مثلا دې ته ما یو بیت ویل دلته چې پچا د شهید نوم کېږ د پیو جاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخکې شرو د زمیني خبره ده کنه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستی داسې ادا مې نه ده کړی نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرده په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرده یې ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږم چې ښکلې کبرجن دی عشق کنانه زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې د دې خبرو لپاره قاعده نشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته دي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دانه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړنه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله لکه د هر ډول خبره تحمل نه لري نو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دی ما په ان تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سمیت کړي مثلا مخکې موبایل او رینګو مسکال دا شیان کنه په خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازي وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا ودي همداسې ملا هم په کې نه شوخ شعرونه وایي
یو بل باید مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس د همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او ظاهر ده زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخه خودی هر کله او تل راسي او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای کې په منګول راسي
ډېره مننه
تاسو نه هم مننه
دا شعر په اړه مو د مولانا محمد علیم بسمل خبري واورېدې دا نوموړي دوه نور بیتونه دي چې دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي یوازې او یوازې ښه کتاب را باندې ګران دی یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي تازه وي همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی کتاب یو بارزښته ډالۍ ده خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډېره نه ده رواج د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کېږي خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډېر جلده کتابونه پکې ول ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډېری یې ټولنیز ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ ډېر څه مې ترې زده کړل ځکه رخصت او قرنطین دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی
دا بهترین کلتور دی معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډېری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخ ساتلي خو له بلې خوا یې د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده
آزادی رادیوی مجله ته غواګیاست. انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو لډلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځور یې د کامرې د یو عکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولیږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګري ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډېر عمومي وي. مثال لیو انځورګر سره د ټولې انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده، او دې کیسې د غوړ رنگ کار سوی ده. تقریبا دوه نیمې هفتې مې ورباندې کار کړی ده. د دې تخنیکي اړخ دومره خاصه ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یو څه مطالعې ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولی وای، د هغه په مفهوم پوهېدلی وای، او هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولی وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنګونه مطالعه کوم، او ډیر رنګونه پر خپل ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې نجلۍ تابلو ده او مختلف رنګونه پکې کارېدلي. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډېر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډېر وخت آزاد کار کړی ده، او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم چې لومړی په پنسل سکیج وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم. بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده چې ډېرې تابلوګانې خراب شي، خو وروسته به لاس پوخ شي، قوي به شي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای شي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړي دي، ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هره تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کومه، تکمیلوم یې. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپل یو معنا لري، نو دا رنګونه څه معنا لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنا ده، یو یې په هغه کم ځای کې ښکاریږي، د هغه ځای معنی ده. کنه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي. کنه نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده، او د دې تر څنګ فولادي رنګ هم ډېر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنګونه سي دي. یو خو دا دوه رنګونه زما ډېر خوښیږي هم، د فولادي رنګ ځکه دلته ډېر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنګ ده سي، هغه په نورو رنګونو په اسانه نه ګډېږي، او نور رنګونه هم په اسانه فولادي ته نه سي ورګټېدای. سپین رنګ واضح خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنګ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنګونه په سپین رنګ کې راوځي، دا له کیمیاوي موادو څخه جوړوي، که نه د سپین رنګ مکمل وجود نه لري. هغه نور ده، او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده، او فولادي رنګ چې ده هغه د بېطرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی، او خلوی هم، یعنی سترگی هم دیر نخ کاری او خلوی هم، نو دست دول شونده.
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځینې اخلي. دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وي چې یو شی نه وویني او نه یې وویلی شي، کنه یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي. دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخلي. زما داسې یو حالت اوسې یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی کنه، او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای کنه.
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخت ډېر رنګونه دي. دا خو د رنګونو په کانټراسټ یا هم د رنګونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنګونه درې عمومي رنګونه چې هغه آسماني رنګ ده، سور رنګ ده او زیر رنګ ده، اصلي رنګونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنګونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنګ ده، چوړیا او زرغون رنګ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس سوی دي کار سوی. بیا د هر یو مختلف درجی دي. که د رنګونو تعداد سي نو دلته تقریبا اته رنګه کار سوی دي.
وروسته پوښتنه دا کوم تر نک صاحب چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې کنه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکوئ، فکر کوئ هغه کار ډېر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی ویني. یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کوي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو، ریالیزم کې خو چې څه شی ویني هغه کار کول دي. په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډېر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډېر قوي ده او ډېر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه، داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه،
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي، زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ سی وي مثال شی وینم هغه کار کوم. دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي که نه. معاصر انځورګریسته یا مفهومي انځورګریسته دغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي. اوس له کندهار څخه همداسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې. په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یوه خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره سوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډېره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند چې هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو دپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه سته چې 12 یې عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. ولې پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړې ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
پښتونخانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سوول چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي دا کتابتون کې هم ناست کې فرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړې ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاده او ارامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي. له ځان سره یې کور ته یوسي. نه بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي او کتاب دي چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دي چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. یې څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمیر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شاید دوی د کتابونو للوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، آزادی راډیو مجله د نور محمد لهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وژل شوی زوی سینینا وینې سرغشې راویست. په جړا یې ورته وویل چې بیزو یې د کرمبلې. یوې مور د وژل شوي زوی سینې نه وینې سور غشي راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بیزو یې د کرمبلې. ورته غشی په ژړا شو، وی ویل زه هم شوم بې موره. هغه پورې ونه وینې چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مور کوي ده، همغه زما مور کوي ده.
Thank you.